دوستانو ستړي مشي د انډونیزیا په پلازمینه کې سبا د افغانستان پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو یو غونډه جوړیږي چې پکې به په افغان کلکیچ خبرې کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلېدو سره د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت جدي پام کیږي او برتانیا وایي ټول باید د روسیې په وړاندې ودرېږي. دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملنده طاهر روخان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی ته ځینو خبرونو سرټکی ټاکل شوی د سبا د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کانفرنس جوړ شي. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیتي دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې بشپړ سي، او د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون کوي. بشپړه خبرونه ټاکل شوی د سبا د انډونیزیا په پلازمینه جکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګنده کړې چې دا غونډه به مثبت نتایج ولري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
سولې عالی شورا دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او بالاخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي.
خو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه خپرولو سره په دې کنفرانس کې ګډون رد کړی دی. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل ښار د امنیتي دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې بشپړ سي. ویل کیږي دا اقدام د لوړو امنیتي تهدیدونو د مخنیوي، د کابل ښار په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي او د زورواکو پر وړاندې د درېدو لپاره کیږي. د کابل امنیتي قومندان داود امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا بهیر به تر یوې میاشتې بشپړ سي. د زیاته کړه
چهار دروازه فعلا تسلیم شده، تسلیم ادامه داره. نظر به متعدد
دیوای څلور دروازې اوس مهال تسلیم سوی، دا بهر دوام لري او لوی تهدیدونو ته پکتلو ارتیا و چې پاوز دلته فعالیت وکړي. شاغلی امین دا اقدام چې یو اونۍ مخکې پیل سوی د کال د کابل د امنیتی پلان برخه وباله. د منځنی ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییز سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه په لسو کلونو کې لومړی داسې غونډه ده چې په 2014 کال کې د ازبک ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د سیمې د قدرتونو ترمنځ د اړیکو پرمختګ شي. د قزاقستان ولسمشر نصرالله نظربایف به نن په استانا کې د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف، د قرغیز ولسمشر سورنبای جین بیکوف او تاجک ولسمشر امام علی رحمان کوربوي. د دې سرمشریزي وړاندیز میرزیایف کړی و چې د کریموف تر مړینې وروسته د ازبکستان او د ګاونډیو هیوادونو د اړیکو په پراخولو کار کړی دی. د برتانیې متحدانو د دغه هیواد د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې وایي درویشت روسي ډیپلوماټان دې له برتانیې ووځي. لندن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور مسموم کرایسول، سرګی سکریپال او یولیا د کیمیاوي زهرو په وسیله مسموم سوي. دا زهر د نظامي وسلې په توګه پیژندل سوي دي. دوی اوس په بد روغتیايي وضعیت کې تر درملنې لاندې دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل امریکا له خپلو نږدې متحدانو ملاتړ کوي او د برتانیې لخوا د دې پیښې تر پلټنو وروسته باور لري چې روسیا د دې حملې مسؤوله ده. د چهارشنبې په ورځ همداراز ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هالی هم په دې اړه داسې وویل
United States stands in absolute solidarity.
دا وای امریکا له برتانیې سره ترڅنګ ولاړه ده. امریکا په دې باور ده چې روسیه په برتانیې کې پر دوو کسانو د کیمیاوي زهرو د حملې لپاره مسؤوله ده. د برتانیې صدر اعظم د سیشنبې په ورځ د روسي ډیپلوماټانو د استولو خبره اعلان کړه. دا په تیرو دیرشو کلونو کې د دومره لوی شمیر ډیپلوماټانو د استل کېدو لومړۍ پیښه ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل د هیواد استخباراتي ادارې په برتانیې کې د بډایه روسانو په اړه پلټنې کوي او هغوی چې شتمني د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړاو له لارې ده هغوی به محاکمه سي. جانسن دا خبرې نن د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه وکړې چې برتانیې د درویشت روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. برتانیه په دغه هیواد کې د یو پخوانی روسي دوه طرفه جاسوس او د هغه د لور د مسمومې دو حملې ته په عکس العمل کې د روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی دی. د نیوزیلند پولیس وایي د هغه سړي د ادعاو په اړه پلټنې کوي چې وایي یو وخت یې د روسیې له استخباراتو سره کار کاوه او لس کاله مخکې په آکلینډ کې ورته زهر ورکړل شوي وو. بوریس کارپیکوف دا ادعا پر برتانیې تلویزیون ای ټی وی تیره اونۍ وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په برتانیې کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال ته د کیمیاوي زهر ورکېدو راپورونه راغلي. کارپیخوف ای ټی وی ته وویل چې د په کی جی بی کې کار کاوه، بیا دوه طرفه جاسوس وو او وروسته یې په برتانیا کې پناه واخیسته. د ویلي چې تیره میاشت ورته په تلیفون کې وویل سول چې له ده او ځینو نورو کسانو سره به ډیرې بدې پیښې وسي. د ویلي چې په هغو معلوماتو کې د سرګی سکریپال نوم هم و. سرګی سکریپال لکه مخکې چې ما وویل هغه دوه طرفه جاسوس دی چې د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په برتانیه کې د زهرو حمله پرې وسوه او اوس تر درملنې لاندې دی. دا و تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل روان دي په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. اندونیزیا به سبا د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي چې پکې به د افغانستان په روانه جګړه د اسلام له نظره بحث کیږي. په دې موضوع د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي صاحب الدین محمد موږ سره غږیدلې.
سولې عالي شورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنګ د بندېدلو او بالاخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د اندونیزیا غونډه مثبته ګڼي، خو د جګړې د ختمېدو او د سولې په برخه کې شاید ډېرې پایلې او نتیجې ونه لري. له دې ډلې هم یو استاد پوهان ودیر صافی دی چې ورسره په همدې خبرونه کې مرکه اورېدلی شي. د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کمیسون اندېښنه لري چې د بلخ د والي او حکومت ترمنځ شته اختلافات به په بلخ ولایت کې د نوروز جشن له یو کلتوري جشن ډېر پا یو سیاسی جشن واړی. د افغانستان د دفاع وزارت وی په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغه سیمو امنیت تامین لپاره جدي تدابیر نیول شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه پکې موجود دي. که وختو پر دې سربیره د افغانستان نور ریپورتونه لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د برتانیې او روسیې ترمنځ په زیاتیدونکو کړکیچ تازه حال درکو. تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راغلو. دا ماشومان د حقونو په اړه د ساده رادیو او یونیسف د ادارې ځنګړې پروګرام او کور کلیم پام دی یو ساته خبرونه کی اوریدل شي. تاسو موږ غل ازادي رادیو نو اورید خبرونه د فایل ریپورت راخلو. د افغانستان د سولې علي شورا وی تمل لري چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه د افغان سولې په برخه کې مثبت نتیجه ولري. د دې شورا مرستیال حجی دین محمد د خبرې داسې محل کوي چې ټاکل شوی سبا د جمعې په ورځ د اندونیزیا په مرکز جاکرتا کې د افغانستان، اندونیزیا او پاکستاني عالمانو ګډ سلور رسنې کانفرنس پایل شي. اکرام الله اکرام په اړه حال راکړي.
د دې شورا مرستیال حجی دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د اسلام له نظره د افغانستان په جګړه بحث وشي.
سورا علی سورا دا امید لري چې هم د پاکستاني علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنګ د بندېدلو او بالاخره افغانستان کې او د سیمه کې د امن یو فضا د منځته راتلو لپاره به د دې کنفرانس نه استفاده کړي. سره دې چې طالبان په سیاسي لحاظ به اوس دغو حرکتونو سره مخالفت کوي، خو په حقیقت کې په طالبانو باندې او په سیمه باندې به سر مثبت
دا په داسې حال کې د چې ټاکل شوی چې د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیایي علماو د ناسته دروانه میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شي او تر 19 نیټه دوام وکړي. تر دې وړاندې د انډونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هله خودلې و چې یادونه سبب په افغانستان کې د رواني جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت هم د علماو د ناستې ته هله مندي خودلې. د جمهور ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاوت حسین مرتضوی د رواني ونې د سیشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل تم دا په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي. وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره په یاد ناسته کې لګډون انکار کړی او د ځان پړ د سیسه بللې ده. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې دغه ډله کله هم په خپلواک ډول پریکړه نه دی کړی. د دې ریاست ویان مجیب رحیمی د رواني ونې د یک شنبه پورس ویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان لمخې پریکړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا غړي کسه هم په دې ناسته کې د پاکستاني علماو د دریس پاړه هیله مندي نه لري خو ناهلي شوی نه دي. د دې شورا غړي ریحان الله ریحان ازادي رادیو ته ویل تمشته چې د پاکستان علما به د افغانستان او د انډونیزیا د علماو په مخ کې د افغانستان روانه جګړه ناروا وګڼي.
کانفرنس ډیر مهم دی. البته د پاکستان په علماء باندې ډیر مطمئن نه یم، خو بیا وایم ممکن خبره ده چې زه فکر کوم هغه وسوال مخالفین چې هغوی په یو نوم او په بل نوم باندې د افغانستان د حکومت مخالفت کوي، تبه د علماء او د ناس په دوی باندې یو تاثیر ولري، دا به مثبت قدم وي.
خو د افغانستان د ولسی جرګې د دینی کمیسیون یو شمېر غړي بیا د غډول کانفرنسونه نمایشي غني وای پایلو ته هیلمند نه دي. د دې کمیسیون غړي مولوی سید محمد اخوند ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د جګړې په اړه د علماو تیرو ناستو کانفرنسونو ته پکاتو چې پایلې خینوي دا کانفرنس هم هیله بخون کینه دي. دی وای تر هغه چې د جنگ په دواړو اړخونو فشار را نوړل شي سولې ته رسیدل ناممکن نه دي خو سخت دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو دا اکرام په ریپورت کې مو واوریدل چې سبا ته په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمان د افغانستان پر کړکیچ خبرې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د انډونیزیا غونډه مثبته ګڼي خو وایي د جګړې د ختمېدو لپاره غوڅ نتایج نشي لرلی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافي سره په دې اړه زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی شي د انډونیزیا د دیني عالمانو ناسته چې ټاکل شوې سبا پیل شي او څلور ورځې به دوام وکړي د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمېدو په برخه کې څومره اغېزې لرلی شي.
دا چې قطعی پریکړه د افغانستان د سولې برخه به تنه فکر نکوم چې راوځي، مګر ناسه په هر صورت او معلومول اندازه دي دوه خواو د دې خواو د اخوا چې څه غواړي څه نه غواړي او څه کوي څه نه کوي بلاخره منظور چه دی د دې لپاره مثبت تمامېدل شي، مګر کوول چې دا موضوع دا ناسه به حل کی فکر نکوم چې دا یو ځم کوم نتیجه ته ورسېږي.
په کوم دلیل اوسه تاسو دا خبره کوي چې
په دې وایم چې انډونیزیا د یو لری اسلامي مملکت ده په اخر د آسیا کې پرو د جنوب شرق آسیا کې واقع ده، مګر دلته طالبان د چپ لاس کې دي او دوی نه استفاده کوي چې هغه په ګاونډ افغانستان کې واقع دي لکه پاکستان، لکه ایران، لکه حتی روسیا چې تماس سره لری کله کله خپل اهداف د پاره استعمالی. نو هغه یو مفیدیت دی څرګندولو دی او لارې د آینده د پاره جوړولو مفیدیت لري د انډونیزیا ناسا، اما دا چې قطعي هغوی وکولی شي په طالبانو باندې یو چې ومني دا زه فکر نه کوم چې دا شی صورت
وګوري. خوب استاد، د امریکا د دفاع وزیر تیر ورځ په افغانستان کې د سولې په مسلې باندې ډیر زیات ټینګار وکوي، ویل چې وسلوال طالبان بل لار نه لري بغیر لدینه چې سولې وکړي. فکر نه کوي چې دغه ناستم دم دې د پاره یو زمينه برابرې
خبره خو دا اصلا دا ده چې د امریکا دفاع وزیر چې دا خبره کړې ده هغوی خو مصمم دي چې د ټرمپ جنوبي آسیا او افغانستان هم چې پکې شامل دی عمدتاً د افغانستان باره کې اوربسې ګرځي په هر قیمت چې هغه پلان خپل تطبیقوي او هماغه ستراتیژي تطبیق د خواته روان دي. نو هر څوک که په دې لاره کې دوی ژرندې ته اوبه ور وغورځوي دوی خوشبینه دي او وایي چې دا مفید ده، ناسه مفید ده، خبره مفید ده، اما دوی خپله په عین حال کې اول د زور د پالیسی نه کار اخیستی دی او په عین حال کې دواړه موازی مختزی چې هغوی قانوني کېدی ده چې نور دوی زور نه رسېږي چې افغانستان کې قدرت جګړې لارې ونیسي، نو ځکه بله لاره نشته غیر د سولې ذاکراتو د لارې نه.
پوهان صاحب، خو په وروستیو کې وسله والو طالبانو دغه ناسته رد کړې ده او په دې کې خپل ګډون هم رد کړی دی او ویلي دي چې دغه د علماو دغه ناسته چې په جاکرتا کې کېږي دا د دوی په وړاندې یوه دسیسه ده. څه فکر کوئ ستاسو په نظر باندې طالبانو ولې دغه ناسته رد کړه، په کوم دلیل باندې؟
طالبان خو په دې ردی چې اصلي حامیان او استادان او سپورټران د طالبانو نور څوک دي. اندونیزیا په دې مورد کې د طالبانو سره فکر نه کوم چې کومه اوکې ولري او یا خپل ملي منافع په دې لارې نه ترلاسه کول غواړي، مګر د نورو هیوادونو چې طالبان مستقیما هغوی ته پناه ځایونه لري، وسلې ورکوي، پیسې ورکوي، که دوی ورته اجازه ورنکړي یا اوکې ورسره ونکړي، هیڅ ناسته لکه تر اوسه چې موثریت نه دی درلودلی، نتیجه نه ده ورکړې، دا به هم نتیجه ورنکړي. مګر ښه ده چې دوی کینی او خبرې پرې وکړي او د افغان د خوانه او خپل ځان د خوانه اقلا حمایت د افغاني سولې د هر بل اسلامي هیواد نه په جهان کې که اعلان شي او دغه اقدامات وشي، دا په ګټه د سولې ده. په آینده کې دا چې طالبان یې ومني که ونه مني، یو وخت په ارزښت کې بلي.
دوستانو، د کابل پانتون استاد پوهان ودیر صافی او چې تاسو ورسره د اندونیزیا د دینی عالمانو د غونډې په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت په نصرت عملیاتو کې د شمالي ولایتونو سربیره د ټولو هغه ولایتونو د امنیت ټینګیدو خبره کوي چې د دفاع وزارت په وینا جدي ګواښونه ورسره ورته مخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د نصرت عملیات به د ورید میاشتې په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې پیل شي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا عملیات هغه مهال نتیجه ورکولی شي چې افغان ځواکونه ښه مدیریت او تیرې تیروتنې تکرار نه کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل رپورټ لري.
د 1499 لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغه عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاغې کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. پاغې کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي، امنیت کمزوری دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل منې پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغی سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1499 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایدات وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریزه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایدات په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دای وای څومره چې فکر کیږي طالبان هومره قوي نه دي. که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سمبال شي، کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د خغلی خدایدات په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.69 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. برطانیا وایي ټول باید د روسیې په وړاندې ودرېږي. برطانیا روسیې تورنوي چې 12 ورځې مخکې یو پخوانی روسي جاسوس او د غلور د برطانیا په سالیسبوري قار کې په زهري موادو بې سده کړي. د برطانیا صدر اعظم تیره شپه اعلان وکړ چې 30 روسي ډیپلوماټان له خپل هیواده باسي. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل له اورو.
د روسیې په وړاندې د برېټانیا له دریز پراخ ملاتړ شوی دی. برېټانیا تور پورې کوي چې روسیې په برېټانیا کې میشت پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور په زهري موادو بېسده کړي. برېټانیا دا کار له کرکې ډک بولي او له نړیوالو غواړي چې پر ضد یې راپاڅي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن نن له بی بی سي سره په دې اړه مرکه وکړه. دای وای د هغه څه په وړاندې چې تر سره شوي یو نړیوال نفرت رامنځته شوی او دا ډیره مهمه ده. موږ به له خپلو ملګرو او متحدینو سره دا قضیه جوړوو او د هیوادونو د یوې ډلې په توګه به د روسیې په وړاندې ودرېږو. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د بیسده کېدو په غبرګون د درویشتو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. همدا د ریس امریکا، فرانسې، ناتو، جرمني او نور هم استایلای دی. امریکا چې د برېټانیې یو لوی متحد ده، تیر شپه ناوخت اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه له خپل تر ټولو نږدې متحد سره خواخوږي ښیي او د برېټانیا ارزونه چې روسیه یې د حمله مسؤوله بللي پر ځای ګڼي. له حمله هدف په پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه په لور یولیا باندې د برېټانیا په سالیزبری سویلی ښار کې د اعصابو بیستکونکو زهري موادو کارول دي. سپینې ماڼۍ په دې باب په یوه اعلامیه کې ویلي چې له متحدینو سره په ګډه کار کوي څو یقیني کړي چې دا ډول غمجنې حملې بیا تکرار نه شي. فرانسې هم له برېټانیا ملاتړ ښودلی دی او اعلان یې کړی چې په 2 ساعتونو کې به په دې اړه د اقدام لپاره همغږي وکړي. دا بیان د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یویس لوتخایان کړی دی. روسیا د سرګي او یولیا د بیسده کولو په پیښه کې ښکېلتیا ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف وایي د برېټانیا اقدامات غیر مسؤلانه دي او روسیا به خبرګون وخی. سرګی چې د روسیې د پوځي استخباراتو متقاعد ډګروال دی، په 2000 میلادي کال کې په موسکو کې د یو پوځي محکمې لخوا د ملي خیانت او د برېټانیا استخباراتي ادارې MI شپږ ته د پټو معلوماتو په انتقال تورن او محکوم شو. سرګی سکریپال یو له هغه څلورو کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې په امریکا کې له 10 بندیانو سره تبادله شول. سرګی سکریپال او لوری یولیا وروسته د برېټانیا تابعیت هم ترلاسه کړ.
ستنګ زسبل تاسو سره به پاتې کیږو څو شی به ورسته له تاسو نه د کرکټ په اړه یو څه جزئیات اورو. سانو زموږه له آزادۍ رادیو ناوړي.
آزادۍ رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو لکه څنګه چې خبرې، نن افغانستان د نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې د شپږو بهترینو ټیمونو په لړ کې لومړنۍ لوبه له ویسټ انډیز سره کوي. دا لوبه روانه ده. تازه پکې څه دي؟ همدا اوس ستانکزی صاحب په سټوډیو کې دی، دا لوبه له سهار رسی په غور ساري. ستانکزی صاحب، داسې په لنډو کراته ووایي چې تر اوسه پورې لوبه څنګه پرمخ تللې او اوس څه حال دی؟
افغانستان د ویسټ انډیز لخوا د ټارګټ د پوره کولو لپاره په میدان کې د 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان او شل منډې شوي دي. د افغانستان دواړه د سر لوبغاړي جاوید احمدي او محمد شهزاد محمدي سوځول شوي دي. د ویسټ انډیز د لوبغاړو لخوا جاوید احمدي د پاول لخوا او محمد شهزاد هم د هولډر لخوا سوځول شوي دي. اوس رحمت چاوش سمی شینواری د بیټنګ په حال کې دي په میدان کې.
په مومې توګه لوبه څنګه روانه ده؟
یو 39 ټارګټ افغانستان ته ورکړل شو. د افغانستان بلارانو به له شک ډیر خلوب وکړل، یعنی په بالینګ کې د ویسټ انډیز لوبغاړي ډیر کم منډو ته مجبور کړل. ویسټ انډیز تر دې مخکې نورې لوبې په ډیر غټ تفاوت ګټلې وي او ډیره زیاتې منډې کړې وي، تر 300 ډیره منډې کړې وي. نو د افغانستان په وړاندې د ویسټ انډیز دغه منډې کمې دي. افغانستان د لوبې د ګټلو لپاره چانس زیات لري، خو په دې شرط چې په احتیاط لوبه وکړي.
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د کرکټ د روانې لوبې په تازه جزئیاتو یې خبر کړو. په روانو خبرونو کې بیا هم په دې اړه جزئیات لرو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادي ویب @ rfeerl.org.
افغانستان د ولسی جرګې د فرهنګي چارو کمیسیون د حکومت او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ د وروستیو سیاسي اختلافاتو له امله په هغه ولد کې د نوروز د فرهنګي جشن د لمانځلو په اړه اندېښنې ښودلې. د دې کمیسیون رئیس کمال نصر اوسیلي ازادي راډیو ته وویل اندېښنه دا ده چې را روان نوروز به په بلخ کې فرهنګي کم او سیاسي رنګ ډېر ولري. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال یا نوروز مانځنې ته له یوې اونۍ کمې ورځې پاتې دي، خو لا هم د حکومت او عطا محمد نور ترمنځ د نوموړي ولایت پر سر رامنځته شوې لانجه نه ده هواره شوې. د افغانستان د ولسي جرګې د فرهنګي چارو کمیسیون وایي له بده مرغه په دغه هیواد کې د نورو ګڼو مسایلو ترڅنګ سیاسي اختلافونو فرهنګي چارې او مناسبتونه هم اغیزمن کړي دي. د دغه کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ ولایت کې به د را روان نوروز مراسم ډیر سیاسي رنګ ولري. نوموړی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه فرهنګي جشن د خن مانځنې په هدف په راپاتې څو ورځو کې د بلخ له پخواني والی سره خپل اختلافات حل کړي.
زه پوهیږم چې دومره به فرهنګي لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ لپاره فرهنګي مراسم دومره به فرهنګي مراسم پاتې نه شي لکه څومره چې سیاسي بڼه خپروي. نو خبر دا وی چې د افغانستان حکومت سیاسي اختلافات د بلخ د والی سره ډیر زر حل کړی ترڅو د افغانستان خلک هم د نوروز ورځ په ښه توګه باندې ولمن.
د یادونه ده چې له نوروز نه هر کال په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې د خاصو مراسمو په جوړولو سره منځنه کیږي چې د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو په ګډون بهرانیان او د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه په پراخه کچه خلک پکې ګډون کوي. په دغه مراسمو کې د سخی پر زیارت د جنډې د پورته کولو ترڅنګ د ګل سرخ میله، کنسرتونه، مشاعري، د نندرتونونو جوړول او یو شمیر نور فرهنګي پروګرامونه هم شامل دي. یو شمیر فرهنګیان په دې باور دي چې د نوروز د فرهنګي جشن منځل په بلخ کې د یما پاچا له دوران یعنی 4000 کال مخکې دوت شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د نوروز جشن د منځل لپاره چمتووالی لري او هیله مندي چې په بلخ کې وروستي سیاسي اختلافونه دغه مراسم اغیزمن نه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایان صابر مومن
په بلخ کې هم د اطلاعات او فرهنګ رئیس ته هدایت ورکول شوې ده او نوروز په بلخ کې هم په خوشاندار او مراسم سره منځل کیږي. مونږ هیله من یو چې دغه سیاسي کشمکشونه په فرهنګي برخه باندې اغیز وکړي.
په بلخ کې د روان نوروز جشن د منځنې په اړه د غندېخنې په داسې حال کې دي چې مخکې تر دې یو شمېر نورې غونډې او مناسبتونه هم د سیاسي اختلافونو ښکار شوي او اصلي رنګ یې بدل کړی دی. په دغو غونډو کې حکومتي مشرانو او سیاسي مخالفانو یې هڅه کړې چې د موضوع په تړاو د خبرو پر ځای په خپلو ویناو کې پر یو بل انتقادونه او سیاسي گزارونه وکړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس په هم په آیا په هیګي کې اسمت سروان تاسو له داسې یو ډول انسولینو د جوړېدو له هڅو خبر کی چې د خوړو سره اخیستل کېدای شي.
امریکایي څېړونکو د لومړي ځل لپاره داسې انسولین جوړ کړی چې خوړل کې شي. انسولین هورمون د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره ضروری دی. دوی وایي چې دا انسولین ازمویلی او ګټور ثابت شوی دی. څېړونکو د خوړل کېدونکو انسولینو د جوړولو لپاره د هورمون مناسب ډوز په یو پوښ کې چې د ساتنې دنده لري کې خودل او هغه په یو سلو اتیا ناروغانو واسمویل. د دې تجربې پایلې وښوده چې له دې لارې ناروغانو په کافي اندازه هورمون ترلاسه کړی دی. دا تجربه پر هغو ناروغانو وشوه چې په متفورمن باندې تداوی نه کېده او د ګلوکوزو اندازې پر لپسی او په ځانګړي ډول د خوب په وخت نه کنټرولېده. ویل شوي چې خوړل کېدونکو انسولینو د دغو ناروغانو د وینې شکر په کنټرولولو کې اغیز کړی او هیڅ راس جانبي عوارض نه لري. د شکر ناروغي په بدن کې د انسولین په تولید یا مصرف کې د کمزورتیا له کبله پیدا کیږي. انسولین داسې هورمون دی چې تریخه جوړوي او وظیفه د بدن د انرژي د ستري منبع په توګه له شکر څخه استفاده ده. لومړی ډول دیابت یا شکر چې معمولا له ماشومتوبه پیلېږي د انسولین د تولید د کمواله لکبل رامنځته کیږي او یوازې د انسولین د کنټرول په وسیله مخنیول کیږي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تزمغغله ازادي رادیو نوري دوستانو وس هم یو اربیا پاموکي د افغانستان سیمه اونړي د مهمو خبرونو سرټکوتل ملالې بشیر نه یو.
ټاکل سوی د سبا د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو کانفرنس جوړ شي. له پولیسو څخه ملي اردو ته د کابل شار د امنیتی دروازو د مسؤلیت سپارلو بهیر به تر یوې میاشتې پورې بشپړ شي. د برتانیې د بهرنۍ چارو وزیر بوریس جانسن وایي د هیواد استخباراتي ادارې په برتانیا کې د بډایه روسانو په اړه پلټنې کوي او هغوی چې شتمني یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړاو له لارې ده هغوی به محاکمه سي. د برتانیې متحدانو د دغه هیواد د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې وایي 23 روسي ډیپلوماټان دي له برتانیې ووځي. لندن دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې په برتانیا کې یو پخوانی روسي جاسوس او د هغه لور مسموم کرایسول. د منځني ختیځ څلور ولسمشران به په قزاقستان کې په سیمه ییز سرمشریزه کې ګډون کوي او د نیوزیلند پولیس وایي د هغه سړي د ادعاو په اړه پلټنې کوي چې وایي یو وخت یې د روسیې له استخباراتو سره کار کاوه او لس کاله مخکې په اکلینډ کې ورته زهر ورکړل شوي وو.
دوستانو د دې او نورو خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. وسم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د غوراوی پړاو په دوهم دور کې د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دا سیالي چې د زیمبابوې په مرکز حراري کې جریان لري ټاس ویسټ انډیز ګټلې او خپلې د منډو جوړولو پریکړه کړې چې په ټاکلو 500 اورونو کې د اتور لوبغاړو په سجدول سره افغانستان ته 198 منډې هدف وټاکه. افغانستان لا بیټنګ نه ده پیل کړی. د کرکټ د نړیوال شورا د ویبپاڼې د راپور له مخې افغان لوبډله په ګروپی دور کې تر دریو ماتو او ویوی بریا وروسته شپږو غورو ټیمونو ته لاره پیدا کړه. افغانستان به له ویسټ انډیز وروسته د رواني مارچ میاشتې په شلمه له متحد عربي اماراتو او د همدې میاشتې په درویشتمه د ایرلند په وړاندې لوبیږي. که افغانستان په دې دور کې خپلې درې واړه سیالۍ وګټي نو بیا یې هم د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته تګ سخت خو ناممکن نه دی، ځکه افغان لوبډله به بیا د نورو سیالیو پایلو ته انتظار کوي تر څو معلومه سي چې د کومو دوو لوبډلو نمرې زیاتې او د منډو افسط یې لوړ دی. د 2019 میلادي کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د زیمبابوې په کوربتوب پیل شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د راتلونکي لمریز کال د حمل په ومنیټه د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د اسیا د ملتونو جام سیالیو په وروستۍ لوبه کې د کمبودیا په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغانستان په سي ګروپ کې له ویتنام، اردن او کمبودیا سره سیالي درلودې چې یوه یې هم ونه ګټله او د اسیا د ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا نه کړه. ښاغلی امین وایي که افغانستان دا سیالي هم وګټي نو بل پړاو ته د تللو چانس نه لري. او د پاکستان د پی ایس ایل کرکټ سیالیو په شپږمه لوبه کې لاهور قلندر کوټې لوبډلې په ولسو منډو ماته ورکړه. دا سیالي چې تیره شپه په متحد عربي اماراتو کې ترسره سوه د لوبې ټاس لاهور لوبډلې وګاټه او په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سجدلو 118 منډې وکړې خو د کوټې لوبډله ونه توانېده چې یاد هدف پوره کړي. د شپږو لوبغاړو په سجدلو سره یې په شلو اورونو کې ایله 118 منډې وکړې او سیالۍ یې وبایلله. د دغو سیالیو په عمومي جدول کې دا مهال اسلام آباد لوبډله د 12 نمرو په لرلو لومړی او د کوټې لوبډله د 10 نمرو په لرلو سره دوهم ځای لري. د پاکستان تجارتي کرکټ سیالیو لیگ دریم پړاو څو ورځې وړاندې په متحد عربي اماراتو کې پیل شوی او ټاکل شوی چې د رواني میاشتې تر 25 نیټې دوام وکړي.
دوستانو باید یادونه وکړو چې دا سپورتي خبرونه هغه مهال چې له افغانستان بیټنګ نو پیل کړي سب شوي وو، وس افغانستان بیټنګ پیل کړي، تر اوسه پورې څه باندې اته اورونه لوبولې دي، د دوو لوبغاړو په سوځېدو باندې ډېر منډې کړې دي. د افغانستان لپاره 198 ټارګټ ټاکل شوی دی، افغانستان ته لام 140 اورونه پاتې دي او 188 منډې ورته پاتې دي. محمد شهزاد او جاوید احمدي دواړه سوځېدلې دي، خو رحمت شاه او سمیع الله شینوارې دا مهال بیټنګ کوي. اوس هم په همدې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. نیز پروګرام ته راځو، خو تر اونیزو پروګرامونو مخکې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او د یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبرېږي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم جوړ بخیر. نن مې ولاد ایمان ولاد مرکز لشکرګانا یو کوم فاطم کې دی ایمان ولاد په بازار زموږ ماشونه چې راځي دغه څلتا په کابل بانک باندې راشي او نیرا کې یا ځانګړي خیانت کوي دغه کې چې واسطه والا یا تاسو ته یو دوا څو څلتا په ماشونه کې دی واخه دغه چې وړي او دغه چې موږ لا خوښنه او دغه له وزارت داخلي او دغه چې موږ ماشونه دي پرواخه والا چې پاتې نه کې چې ټول په اوره والا دا ټول په اوره والا کې ټول خلک ورته ولاړ دي چې د سره شي نه په غټ بانک را کې دلته کوم نه ته چرې څلتا جنجالونه مشکلاتو نه وو تم چې واسه ته چا د لو د کسان خپل ماشونه واخته د سره شپه ته یا څو ماشه په زینګر دی په وایره شوته په دغه باندې څو ګډان څو د سلام ورته ولاړ او چې والا نو چاره ګنګره لا زه تواله او بیا ته بانک پر 3 بجې وخت و ترسه ولی که تلور و دې تلورم بجې پر کار نه کول زم ماشینه په وخت نه راځي سره په من ما پیغام ټول ته ورسوي.
السلام علیکم زجر آزاد حضور شوکر کوم ته سلام نه وایم ز دې لوړ د ولایت هم دې صرف دې ول سوالي مګر دې غاصبینو نه دې مشکل لرو غاصبینو ځکه لاندې کړی دې خلک له مشکل سره شړی دې حکومت یې خیره مګر خبر نه اوري. زه محمد حسن دې حضور دې قریب اوسیدونکو ما دې ما دا پیژنهاده دې آزادی را دوته اشرف غنی دی دمغه خلګو غاګ واری یا غاسبین مخه دیونی سی. السلام علیکم.
والله السلام علیکم. ما دولت مشر محمد اشرف غنی صدا غشتنه سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د پاکستان پر برابر د طالبان سره د غیثنه سره پاکستان باید په تور لیست کې راولي. دا ارسلی تسکنه معلومه ده چې هر طالب ګیر کې هغه د توای چې زه پاکستان سره غلم نو بلاله ته پاکستان نه پدې سوای ما تاسو دا غوښتنه ده چې یو د موږ ماشونه راولای چې په اخر کې دا غوښتنه مې ده چې میاشتې راکې سیستم څه په دوه میاشتې په دوه میاشتې راکې چې موږ سره چې هغه موږ څه کندارام واخ نو که موږ سره تام کاری کوي د موږ میاشت پر میاشت راکې
ستا سی پیغام ستا سی خپل نظر دے داد آزادی راڈیو دریز نہ دے.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، پولیو یا د ماشومانو گذرن یوانه در ملکی دون که ناروغی ده. لبعد امرغه ساکال هم په هیواد که دری د پولیو پیخی لرو. سرال دی چه د پولیو زد واکسین واریا ده. او هر کال کمپاین کیگی خلکو تا اما پوهاوی ورکول کیگی. خب بیا هم لیدل کیگی چه پزینو سیمو که خلک د مسالې ته دومره ارزښت نه ورکوي. نن په همدې کله غږیږو لمونږ سره میلمه.
زما نوم ډاکټر ګل خان ایوب دی، زه د عامې روغتیا وزارت د کوتلوي ملي معافیت د اړیکو او پوهاوی مسؤل یم.
په 2013 کال کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین په اړه تاسو معلومات راکړئ چې څه وخت پیل شو او څه ډول؟
دغه کمپاین د روان مریض کال د کب د میاشتې په 28مه نیټه نږدې په ټول هیواد کې پیل شو. په دغه کمپاین کې 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالونه کم وي هغو ته د پولیو د ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي، او د دې په څنګ کې 8.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 میاشتو نه تر 15 کالو پورې وي هغو ته به د ویټامین ای کپسول هم ورکول کیږي. دغه کمپاین د درې پرله پسې ورځو د پارا جریان لري. د پنجشنبه په ورځ باندې دغه کمپاین، البته هغه ماشومان چې د کمپاین په لړ کې غیر حاضر وو په کورونو کې نه وو، زمونږ رضاکاران او روغتیایي کارکوونکي چې دي د هر کور دروازې باندې لکه نمبر وهي، د هماغه نمبر له مخې غیر حاضر ماشومان دوی سره راجستر وي، ثبت وي. نو د جمعې په مبارک ورځ باندې بیا دغه غیر حاضر ماشومانو په لټه کې بیا راوځي، او هغه ماشومان چې د واکسین د پاتې وي هغه په نامه باندې د دوی سره ثبت وي، او د هغه ثبت پاڼې له مخې نه بیا په کورونو کې د هغه ماشومانو پوښتنه کوي او هغوی بیا په خپلو کورونو کې واکسینوي.
د پولیو د واکسین په ګټو باندې بار بار خبرې شوې دي، او دا کورنۍ ته ویل شوي چې باید ماشومان حتمی واکسین کړي، مګر بیا هم لیدل کېږي چې دوی بېغوري کوي، او د دې بېغورۍ د ثبوت لپاره دا کولی سو وایي چې موږ سږ کال هم د پولیو پیښې لرو په هیواد کې. که یو ځل بیا تاسې د پولیو د واکسین په ارزښت باندې خبرې وکړئ، او دا چې دا واکسین ونه شي څومره خطرناک کېدلی شي؟
البته د پولیو واکسین چې دی تطبیق یې ډیر اسانه دی، د خولې د لارې دن تطبیق کیږي، او تاسو هم پوهیږئ چې زمونږ رضاکاران د هر کور دروازې مخې ته ورځي، او د هر کور دروازه ټکوي، او په هغو کې د 15 کالونه د کم عمر ماشومانو پوښتنه کوي، او په هماغه کور کې دغه واکسین ورته تطبیقوي. نو دغه واکسین چې دی تطبیق خو ډیر اسانه دی، خو که چیرته په دې کې غفلت وشي طبعا ډیرې ناوړې پایلې د ځانه سره لري، ځکه چې دغه د پولیو ناروغي چې داسې یو ناروغي ده چې یا ماشوم وژني، یعنی تاسو باور کوئ چې دا دومره وژونکي او خپرېدونکي او لکه معلولونکي ناروغي ده چې د دې تصور یې داسې ډیر ګران کار دی، ځکه چې هغه ماشومان که چیرې د دې ناروغۍ نه مړه شوي هغه خو اصلا موږ ته هیڅ تشخیص کیږي نه، او د هغې هیڅ راپور اصلا نه ورکول کیږي. خو که چیرې ټولنه د دې واکسین په ارزښت باندې پوه شي، په اهمیت باندې پوه شي، نو زه په دې اند یم چې یعنی په خپله موږ خو اوس موږ واکسین د دوی کورونو ته وروړو، کېدای شي په هغه وخت کې چې دوی د دې واکسین په ګټو او ارزښت باندې پوه شي، نو دوی به زموږ په لور مراجعه کوي، او خپل ماشومان به موږ ته د واکسین دپاره هماغه روغتیایی مرکزونو ته راوړي، او هیڅ ماشوم به داسې نه وي چې د واکسین نه به پاتې شي.
څه فکر کوئ، ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ولګوي؟ سره له دې چې دا واکسین وړیا ده،
اصلا د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي. یو دا دی چې هر شی چې لږ اسانه وي خلک یې د ګټو نه خبر نه وي، او بیا دا چې کور ته یې وروړي خو طبعا دا موږ لږ بې قدره کړی دی. نو خو که چیرې خدای مکه یعنې دا ټولنه کې موږ همداسې پریښی وای، دا واکسین هم نه وای تطبیق کړی، نو په هغه وخت کې به ډیرو کورنیو به داسې پوښتنه بیا خپله لرله چې زمونږ کور ته یا زمونږ کلي کې دغسې ماشومان په ګوزڼ باندې اخته کیږي، د دوی څه چاره وکړو، څه غم یې وکړو، چیرته یې ویسو. ده طبعا البته لکه اوس چې په ځینو ځایونو نه موږ ته دا د شری د واکسین دپاره همداسې د نورو واکسینونو چې اوس موږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې شامل کېدي، روټه واکسین چې د سالاتو یا د نسناسې د ناروغۍ نه مخنیوی کوي، د دې دپاره غوښتنې راځي، همداسې به د پولیو دپاره هم راتلي. خو دا دی چې دا یعنی موږ د دې واکسین په مټ باندې د دې ناروغیو د پیښې کچه ډیره کمه کړې ده. یعنی که زه تاسو ته ووایم نږدې 98% اوس همدا اوس زمونږ د هیواد سپېڅلې خاوره د دې ناروغۍ نه پاکه شوې ده، یوازې 2% یعنی هغه ډیره کمه فیصدي ده چې په دغه کې دغه ناروغي اوس هم د گردش په حال کې ده، دغه میکروب اوس هم ګرځي، او هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي هغه د ګواښ لاندې نیسي.
که داسې راته ووایې، دغه د پولیو پیښې چې رامنځته شوې دي دا د افغانستان په کومو ولایتو کې؟
له بده مرغه چې سږ کال بیا هم موږ د دې شاهد وو چې د پولیو درې مثبتې پیښې رامنځته شوې دي، چې یوه د ننګرهار ولایت د کامې په ولسوالۍ کې ده، او دوه نورې پیښې چې دي هغه د کندهار ولایت، یوه د کندهار ولایت شاولیکوټ په ولسوالۍ، او بله هم د کندهار ولایت سپین بولدک په ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي.
په اوسې مو کې د تاسې کارکوونکي تللی وال ته چې واکسین ماشمان ته ولګوي ک نام نه دی څورغلی نه دی
البته د کمی ولسوالۍ خو زمونږ یو د امن ترین ولسوالۍ نه ده په هغه کې هیڅ ډول امنیتی ستونزه شتون نه لري خو دغه ماشوم چې د ګوزړ په ناروغي باندې اخته شوی دی د کورنۍ د ناوړه تبلیغاتو له اثر لاندې راغلی و هند واکسین ټیمونه د دوی کور ته هر ځلې ورغلی دي خو دوی ته نه د ماشومان یا پټکړي دي او یا ورته هیڅ خودلی نه دي واکسین نه پاتې شوی دی البته دغه ځینو کې چې زمونږ د گاونډي هیواد پاکستان سره په پوله کې واقع دي نو دغه ځینو کې لبد مرغ چې بیا هم بعضې ناوړه تبلیغات واکسین په ضد باندې کیږي نو دغه درې پیښې دې کال تر دې دمه پورې لرو
ډاکټر صاحب که اوس درته وایي چې څنګه به په دې وتوانېږو چې خلکو ته قناعت ورکړو چې د پولیو واکسین د دوی په ګټه ده ماشومان یې له دایمي فالج نه ژغورل کیږي تاسو په خپله خبرو کې وویل چې ځینې کسان دلته تبلیغات کوي د پولیو د واکسین په ضد اوس به خلک څنګه وپوهوو چې د هغو په تبلیغاتو پسې لاړ نشي خپل بچي واکسین کړي
البته په دې کې ډېر څه شي تاسو غوندې دغه رسنۍ چې ډېر اورېدونکي لري نو د دې همکارۍ زموږ سره ډېره لکه اړینه ده او د بلې خوانه په کلو او بانډو کې لکه په هغه ځایونو کې چې د ناوړه تبلیغاتو له اغېزې لاندې راغلي دي په هغه ځایونو کې طبعا زموږ د ټولنې مشران او دینی علما هم کولی شي چې زموږ سره مرسته وکړي مونږ داسې لکه پلانونه لرو چې په لرو پرتو ولایتونو او هغه ځایونو کې چې ناوړه تبلیغات کیږي د دینی عالمانو له لارې په دې حق لباندې هغه معلوماتونه دینی معلوماتونه چې دي هغه فتواګانې چې دي هغه د خلکو ذهنونو ته ورسو او هغوی لکه دې ته اړ باسو چې خپل ماشومان په هغه ټاکلي وخت سره واکسین کړي تر څو چې دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ مخه ونیول شي
سږ کال په کوم شمېر رضاکاران له تاسو سره د پولیو د واکسین په برخه کې کار کوي
نږدې 18 زره رضاکاران او د ټولنې روغتیايي کارکونکو زموږ سره په هر کمپاین کې لکه همکار دي خدا بیا په دې اړه لري چې کمپاین سراسري کمپاین دی او که چیرته فری کمپاین دی په هغه ځایونو کې چې هغه د خطر سره مخ دي 14 ولایتونه دي چې هغه د پاکستان سره په پوله کې واقع دي او په هغه ځایونو کې د سواد کچا هم خکته ده او د بلې خوانه ناوړه تبلیغات هم هلته کیږي د واکسین په اړه باندې په دغه ځایونو کې مونږ کله چې کمپاین اجرا کوو نږدې 15 زره د ټولنې رضاکارانو او روغتیايي کارکوونکو ته اړتیا ده چې دغه واکسینونه په ښه ډول سره پلي کړي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د پولیو د ناروغي پاکله د ډاکټر خبري ووريدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې راتون کې نوې کال په خوخي سره پیل کړی په کورنۍ کې نوروز څه ډول مانځل کیږي هغوی چې اقتصادي ستونزې لري د نوروز مانځنه څه ډول کوي په نننۍ خبرونه کې به د هغو کسانو خبرې واوري چې نوروز مانځي او هم به د هغوی له احواله خبر سي چې د ستونزو له امله نوروز نشي مانځلای په دې اړه مو د دینی عالم نظر هم راخستی د خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي
قدر من اوردونکو د پخوانیو آریایی اقوامو را په دې خوا د آریانوی جسیمې اوسیدونکو چې اوسنی افغانستان هندوستان پاکستان او یو شمېر نور هیوادونه په بر کې نیسي نوروز نمانځه افغانانو هم د نوروز نمانځنه کوله او لای هم کوي د نوروز پر تاک سره نوی کالی اخلي دیوالونه رنګوي کورونه پاکوي بیا د نوی کال په ورځ میلو ته ځي او خپل خپلوان ګوري په دې ډول خپل وخت په خوښۍ تیروي داسې کورنۍ هم شته چې د کمزور اقتصاد له امله دا ډول د خوښۍ ورځ نشي نمانځلی خو که څوک اقتصادي توان ولري هغوی له نام نه شکایت کوي په دې اکله د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو سره غږېدلې یو
زما نوم شیر افضل ولایت د کابل د پغمان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم نوروز
په بیغم از لبانده خلق المانزی چزلی بیغم ای خلق پا داس غمو بانده که کل دی چه اگر نوروز تای ولا که بخی فکر شی ولا که داس دقیقی شی تل مری و لمرگ و لانتحار و لانفجار است که نخلاصی کنن تا نوروز پا کن زلال مانزی ولا چه سوایی لکور است که را اوزو که تا بیگا پوری دا تمال رو چی برتا با من کور تا برسی کنن دی چی المانزل و دی چی نوروز
نصیر احمد عمر خیلی ما در میدان و سدون که ایمه اقتصاد جور منوسی و چه خرید و که و کالی و اخلی و میوه چه ای کار نسته هر فامیل که یه نفر کار که اینو طول بیکار دی پیسی سی نه اینو ایچه اینو که گید نه چه اخصای سی نه کالی نه میوه نه دیو شای
نوی کال او نور مناسبتی و رزو تا تر طول زیاد ماشمان خوشحاله کیگی غواری نوی جامعه ولری او کورنه پچکر بوزی موک پا دریم و مکروینو که لداس ماشم جلی او نیک سر مخشو چه للره پچیره که فقر او غربت خکاریده لدوارو سر ممارکه کری داوری دلو بلنه درکو
برزانه منگا نوروزانی بیخ پویگونو چی چیه دا
بلنه پیگه
غریبانه نیکن
نوروز نلمانزی؟
نپلار مغد لیوانه دا
پلار ما صاف خراب
نیست پلار دی ولی چه تکلیف لری چنگ لیوانه سوای دا
لیوانه دا که کامی پا کلنگ بانی پسر وحاله
وستن بیادی نوروز پا براس دیسی کنه چه کهی؟
کورکی پرود نمنگ خفل وحی
کارمار نکهی
وحیم؟
او
خواه انده وست نوروز را روان دا تخپلا پزره که چه
غواره تول کاکاگان خوزی میزین ورزی منگا قرار کور کناست
پا کور که چو کسا یا؟
منگا پینز خویندی یو میو دمان لگ زرم شر دورو او یو دا پینز خویندو بسی شوی
دا پینز وارا تول پا کور که تیراوی یا؟
او
ایچ کلا دنده یا دیگه چی نوروز که تاسی میلی تا چرت کلی یای؟
نه
ایچ وقت؟
فزلکی می دار منده چی منگا پلار می خوش یا ورور می کارو کای او منگا تول سر خوش
دا سرای دی سرای دادی بابا دا
او
دا ایدیم نوروز که چرتن بیای
ندام غریب دا کنه
کاکا نوم دی چه دا
امانم سخیده
ترا تو ای نوروز که چی کوی تاسی
هر خوری ای چیم نکو کرام اکالی که ناستی دو خوب اگو گم کنی ما پستر گم دونه چی نبینه ما ترا پیسی اون دی پچی برار یار سی پیسو بنده
کور کلی کور کلی د کورنیو او ټولنیزو ستونزو اړوند مسایل سیړي د خبرونه هر پنځشنبه او جمعه په مازیګرنیو خبرونو کې اوریدلای شئ
کسان وای دا ضرور نده چی لطوان سخد الول مصارف وشی. هر چوک نوروز دخپل واس تر حد تجلیل کری نو اقتصاد تبای تاوان نرسیگی. نوری خبری دا کابل اوسیدون که عرفان احمدزی نورو.
دا غورز بانی چی دا چی متفاوت فضا و هوا و موسم رازی. دا خلکو که یو دول خوشحالی موجوده یعنی خلق دست احساسی چی دغه ورځ چې ده د باید ول منزل سی له اقتصادي اړخ نه به نوروز چې ده منزل لکه بعضی سیمو کې چې خلک کې کوي کنه سیغه ته ډیر زیات میوي اخلي ورخه میوي او امداسې کالی دا به هغه یو څه مشکل وي ځکه په اوسنی وخت کې د افغانانو اقتصاد د نه جوابوي چې دمر زیات غذاب مصارف دی وسی په داسې شکل باید ول منزل سی سی اقتصاد ته زیان نه رسیږي یعنی اړ نه دي چې په نوروز کې ډیر زیات لګښتونه وکي مثلا ډیر قیمت بها کالی واخلي میوه واخلي ځکه د نوروز هدف دا ده چې نوی موسم شروع سوی دا دوی چې دا باید یو ډول خوشحالي وکي په خپل منځو کې سره کېني میلي وکي او یو ځای بل ځای ته سره لاړ سي موږ په خپل دومره زیات قوي اقتصاد دا چې د افغانستان په مجموع کې اقتصادي وضعیت ټیټ ده خو بیا هم دا چې نوروز موږ ډیر پخوانی او لرغونی دود دی دغه ورځ چې ده د لمانځو
یو شمیر میرمنې هم د دې طرفداري نه دي چې د نوي کال د نمانځلو لپاره ډیر مصرف وشي د میدان وردګو اوسیدونکي سهیلا هم د خبره کوي
زما په نظر هر څوک باید اول خپل جیب ته وګوري او وروسته له هغه نه خپل مصارف وکړي عموما د موږ په ټولنه کې داسې رواج ده چې که نه لري هم کله ویني چې فلانی دونه مصرف وکړي باید زه هم همدومره مصرف وکړم خصوصا ښځینه چې دوی ډیر مصرفونه کوي په خپل کورونو کې او زموږ ښه ده معمولي مصرف کوو دومره مصرف نه کوو مثلا نوروز کې وچه میوه اخلو اف میوه جوړی کورنۍ عاید یا د یو نفر عاید میاس کې 8000 روپۍ ده دا د یو نوروز لپاره لزرونه هم ډیر مصرف وکي اقتصاد لپاره یو لوی ضربه کیدی شي تر څو چې میاس ختمیږي او د دوی نور معاش راځي دوی مجبوره کیږي چې نور خلکو څخه قرض واخلي ځینې کورنۍ جنجالونه د دې ترمنځ پیدا کیږي همداسې مونږ یو بل ته خوشحالي ورکولای سو د یو بل کار لار سو خپل خوشحالیان یو بل سره شریک کو دا مونږ لپاره یو ډیر ښه رسم و رواج کیدی سی او یا په خاتو مونږ کولای سو چې نوروز ولمنځو
د پغمان اوسونکی احمد جان چې یو پلار دی وایي دای په دې نیت د نوي کال لپاره خپلو بچو ته نوي کالي اخلي میلې ته بیایي او له نورو ورځو څخه متفاوت خواړه برابروي چې وایي بیا به ټول کال د نوي کال د ورځې په څیر خوښ تیر کړي
موږ په نوروز کې اکثرا خپلو ماشومانو ته ښه خواړه برابرو او دا په دې نیت باندې برابرو چې کچیرې د نوروز په اوله ورځ باندې خلک د ژوند یا د ورځ په ښه شکل باندې پیل کړي دا ته کال تر اخره پورې به د دوی د ژوند او هغه ښه وي دي په همدې خاطر باندې خپلو اولادو ته نوي کالي هم کوو هغوی ته د خوشحالي زمینه برابرو په دغه وخت کې د لمر وړانګې تودیږي د کښتو کار دپاره زمینه برابرېږي خلک ځي د دهقانان د دهقان میله جوړوي حتی د موږ خلک دهقانان راوځي په دغه اول د پسرلي کې خپل دغه مالونه سي هغو باندې قلبي کولې په هغو باندې قلبي کوي راګونو ته راوځي او په اصطلاح هلته وایي د غویو غاړې باسو
د بګرام اوسیدونکی افغان احمد زئی وایي چې په اوس وخت کې چې انتحار انفجار غم او اندېښنې ډېرې دي اکثره کسان یو ډول په رواني ستونزو اخته کړي دي نو د داسې ورځو نمانځل لکه د نوي کال ورځ د خلکو په شونډو د مسکا راوستلو لپاره یوه بهانه ده نو باید ونمانځل شي
د نوروز لمانځل خو چون د هر انسان شخصا خپل نظر ده چې لمانځي که نه لمانځي خو د مال نظر سه چون افغانان جنگ ځپلي خلک دي درې څلور لسیزه جنگ لیدلې ده او افغانستان خوشحالیو ته اړتیا لري او موږ افغانان باید نوروز ولمانځو په هر حالت کې په افغانستان کې معمولا هره ورځ انفجار ده انتحار ده وژنې دي بېګناه خلک وژل کیږي او موږ دې سره ځورېږو ځکه یو افغان چې وژل کیږي په دې معنا چې ټول افغانستان هغې سره دردیږي نو که دغسې ورځې موږ ته په مخه راځي مثلا لکه نوروز شو اخترونه شو موږ باید دغه ولمانځو ځکه دغه یو بهانه ده چې د موږ د هېوادوالو په مخونو باندې مسکا راوستی شي هر هغه لمانځنه چې د افغانانو په مخ باندې مسکا راوړلی شي باید موږ هغه ورځ ولمانځو
په خبرونه کې ځینو کسانو د نوي کال د ورځې د نن منځلو علت له بېوزلۍ او ناامنۍ سره د اهمیت کړل چې ویل یې د اسلام له نظره د نوروز تجلیل مناسب کار نه دی نو ځکه نن منځي او نه هم په میلو ځي دیني عالم بسم الله یې پاړه وایي
در شریعت عید نوروز حرام است کدام ربط به شریعت اسلامی نداره اما اگر یک نفر به عنوان جشن آمد بهار یا جشن دیقان عید تجلیل میکنه
د نوروز جشن نیول په شریعت کې حرام دی خو کچری څوک په دینوم منځ چې کال نوې سوی او بسګرانی د کښت او کار لپاره پنیک پال نسی کوم استون زنه لري بیا په تیر اوس وخت کې چې د خوخی لپاره دومره زمينه نه برابرېږي کچری د نوې کال ورځې هی تیریسي څه مشکل نه درنو دوستانو داو د کور کلی خبرونه تربیه هي چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
رحم کن خدا بر حال ما
دوست و غم خوار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفت است نشده بین ما نیست اوزا به همین بار پیش میره به خدا خانای ما به آتش میره به خدا خانای ما به آتش میره دفعه علمان رو با من زوگی چین پاکوی سواد شود گانس ملامتی فینگری چینال چیالا گانس ملامتی مشران چی گوند ماشی مشران چی گوند ماشی نکشان س ملامتی فینگری چینال چیالا گانس ملامتی مشران چی گوند وطن وطن مال ماست خانه بابا و بچه های ماست پس چرا سکون دست بالای دست همه کس فرزنده باش وطن رفت از دست هیچ کس معجزه گر نیست به حال ما هر کسی آمده چشمه که اعمال ما همه رو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما همه رو خوردن بردن نپرسیدن احوال ما پس اتحاد کنیم که بدتر از این آمده به فال ما به فال ما یاران سملا مدی فنگری چنال چیالا گن سملا مدی مشران چی گوند ماشی مشران چی گوند ماشی نکشران سملا مدی